کو 25 متر.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د جوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر لمن کلی او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبه سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دواړو لوکی پینزشزی او درې ماشومان وژل شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو اعلامیه کې موبایل د بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوې دي. په اعلامیه کې راغلی چې د دې بریدونه اصلي هدف د حافظ ګل بهادر دلی خړی و چې له ټي ټي پی سره یو ځای د پاکستان په خاوره کې د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري او لکبلې سلګونه ملکیان او امنیتي ځواکونه وشل شوې دي. د پاکستان د بندرو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې پاکستان په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په خاوره کې د نن د ټي ټي پی او نورو تیرورستي ډلو په اړه په تکرار د افغانستان موقت حکومت ته خپل جدي اندیشنه څرګنده کړې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخه نیولې ده چې 304 دیش کال لرغونتوب لري. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی، 40 سانتي متره سور او وزن 300 کیلوګرام دی. د خبر لمخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په اوبو د پیغمبرانو شجرې لیکل شوې دي. د افغانستان او آیرلند ترمنز وروستۍ شل اووره مسابقه روانه ده. دا مسابقه په شارجه کې روانه ده. پچا افغانستان وګټله او غوړې وبلل چې لومړی بیټینګ وکړي. د افغانستان ټیم تر اوسه په شپږو اوورونو او درو توپونو کې 45 منډې په داسې حال کې کړې دي چې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. وروستۍ لوبغاړي همدا اوس وسوځېده. دا مسابقه به د دې لړۍ ګټونکو معلوم کړي. لومړی شل اووره سیالي آیرلند او دوهمه افغانستان ګټلې وه. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې له هغو 22 بې پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نښه کړي ولس ویشتلې او له منځه وړې دي. د اوکراین پوځ نن پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکې د پلازمېنې کیف، پولتاوا، خمیل نیتیتسکي، چرکاسی، کیرو ووهارت، دنپرو، پتروفسک او څونورو سیمو په فضا کې پنخه شوې دي. د پاوس په بیان کې راغلي دي چې پر خارکیف او سومی سیمو هم د اوتو غندوی په وسیله حمله شوې دي. د اوکراین پاوس د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د سومی سیمې سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د سیمې ملکی تاسیسات زیانمن شوې دي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباري وروسته د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاور کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوې دي.
غزنی کې ډیر لس روغتیاي کلینیکونه بند شوي دي. دا د شزو او ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو.
د سویډن کمیټې کارکونکو په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ضایعه بولی. د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیول لوړوالي شکایت کوي.
که د خلک سره شګیزو بیگانه لري و زګور ډالر پورته کې ټټ راغلی افغاني پورته ولاړه نرخ په یغی جمعانه کې ولاړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلی او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په پایله کې د 1500 او درو ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودای شي. لبلی خو د پاکستان بریدون وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وای ځواکونو د دې حمله په جواب کې د ډیورن کرشي په اوښدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو وشتري. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدون په خبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بلل دي. د طالبانو حکومت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد لوستي ویلي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي، ځکه دا سه پیښه خورا بدې پایلې درلودلې شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه او د خوست د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبې په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکی کورونه په نخښه شوی چې لامل یې 15 خزي او 2 ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستاني ولسوالۍ ملکی حکومت باید پرینګدي چې د پاوز څو تنه جنرالان په دې ډول به پاک کړونو د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپل غلط سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګوندوي هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتون کې هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا نور هم زیاته کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایی ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستانی طالبانو څو پټنځایونه په نخښه کړي چې عمل یې لږ تر لږه هته کسان وشل شوی دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهرا یې د پاکستان پوځ رهبری کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نخښه شوی دي. پاکستانی سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادارت کړی او زیاتوي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستاني اړخ یې په پیښه کې په نخښه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبدالله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي وزیرستان کې د هیڅ ډول برید پرې نه ده شوی.
دا کیمه په پرګنده خاريجي داغه به بنیاد دي نن د رژو هم هم ارزدو او تلاسام تاریخ ته د مارچ نورکار چیر شدا په پرګنده شي او مش په خپل جنوبي وزیرستان شي په دارا شوال شي د میجاوانه فعالیتینه دي مش اچیر نه تللی سار نه مش په دغه لا کاشه وسیږي.
په خاله تحریک طالبان پاکستان لخوا خبره شوی اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه غندل شوی او زیاتوي پاکستانی دولت هغه مظلوم وګړي په نخښه کړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوی. هغه د طالبانو حکومت دفاع وزارت په اعلامیه کې دا کړي چې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په جواب کې ځواکونو د ډیورن فرضي کرخې پوګدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نخښه کړي. خو په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د ډیورن کرخې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوی دي. ازادي رادیو ته د پکتیا لډنډ پټان ولسوالۍ یو شمیر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې لدرنو وسو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خبر شوی. د افغانستان په خاورو داسې مهال د بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل اکسپانډ ولیکل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکه مبارزه ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کوي. پاکستانی الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حمله کړې وی چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوی وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړه او په هغه کې ادعا وکړه چې د بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم درس ویل شوی چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې چې د افغانستان خلکو ته درناوی لري خو د افغانستان د واکمنانو په منځ کې ځینې عناصر د ټي ټي پی ملاتړ کوي او د پاکستان خلاف د نیابتي ځواک په توګه له دې ډلې څخه کار اخلي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخوانی مرستیال زرده شمس سره خبري کړې دي او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دوغو بریدونو پیغام څه کېدای شي.
سلامونه سروان صاحب، طبعا دا د پاکستان د افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکني بشپړتیا باندې ډیر شدید داغه باندې برید دی، سرغړونه ده او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې د تاته د طالبانو د حکومت نه راپدې خو چې حتی د دې ملګری او دوست حکومت ګڼل کېدو دا دریم وار تیری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو دا ښکاری چې پاکستان ناهیلی دی د طالبانو د همکارۍ نه، او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او دغسې وسلوالو
د څه ډول همکاري غوښتنه لري. شمس صاحب، پاکستان دا منظور هم دره چې ټي ټي پي ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړې ده، پناه دي نه ورکوي؟
عمده غوښتنه خو یې همدا ده، په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسسته پوره واغ دوی سره کړی دي، دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمينه برابر کړه، چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه و. مګر د دې نه زیات د ټي ټي پی باندې دوی کوم فشار نور نشو واردولې، ځکه چې د پاکستانی طالبان د پاکستان ستونزه ده، د پاکستان یو اړخ ته د دوی دغه افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده. او دویم دا دی چې پاکستان دومدغه سکړی په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلي سیمو کې دی را پیدا کړی چې د پاوست د راتګ او د اشغال زمينه برابره کړي، او هغه اوس ولسی غبرګون ماغه ته پیدا شوه دی، په سولېز توګه باندې هم غږ پورته کیږي، او طالبانو پاکستانی طالبانو
سره
مبارزه
کوي. په شي فکر نه کوي چې پاکستان په خپل به هم باید پدې او پوي شي چې چرته دا سی وی واقعا چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې نوی او له افغانستان په پاکستان حمله نکوي، نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي؟
پاکستان خو دغه ډېر مودې راځي دوی هغه خپل ناکامي د دوی د امنیتی ادارو د دوی د پاوز بې کفایتي د هغه د پټولو لپاره، او دا چې خپل ولست یو طرف ته د پاوز ارزښت او د دوی هغه ضرورت قائل کی چې پاوز دغه د ستاسو دفاع کوي او ستاسو دفاع ته ولاړ دی، او بل دغه سیمې چې ما مخکې ویل چې دوی لاندې کړی دي، او دغه سیمو ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمې نیمه خود مختار وي، نو د دې د لاندې کول لپاره دوی اوس دغه یو تګلار خپل کړی دا چې د تاو تریخوالی ده، او بیا تور په افغانستان باندې اچي. نو دا داسې وضعیت اچوي او به خړې کړي دي او میان نسی، نو پاوزم دغه یو تګلار خپل کړی
دی. ډیر مننه. سلامت اوسې شاخلې زردار شمس په اسلام آباد کې د افغانستان په خونه مرستيال سفیر. کوربدان ورزو د سیاسي چارو شنن کې نثار احمد شیرزی ته شیرزی سپ تاسو مرکلای وایم. یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میبرزی بریټ ته اشاره ویلي چې پاکستان وروسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاوره کې وشي په داخل کې لولسی فشار سره مخامخ کیږي، او دوی بیا مجبوریږي چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د مش بلاستر زنی نه یو ناست اقدام کو. آیا فکر کوي چې د پاکستان پوز به دا بریدونه د دې لپاره کړی وي چې خپل خلکو ته قناعت ورکړي؟
سلامونه اونې کې دی وګوره، دا د پاکستان فوج او استخبارات ډیر شیطانی پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غوالي خپل خلک او غوالي او دنیا مو غوالي. یو خو دوی د توریزم د مقابله په نوم د دغه عمل ترسره کوي، بل ټي ټي پی دا کده د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وای، ټول د خپل جوړ شوی ګروپونه ده، دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دوی ترګری کارونه خپل د خپل ګټه د لاسرولو لپاره استفاده
کوي. چی شي ګټه تاسو منظور لګټ نه څه منظور دی؟ پاکستان تاسو ولې دل چې وړ مورس الته بریډ وشو او پوزیانی وشل شول، نو ګټه په څه کې ده؟
پاکستان د توریزم په نوم د لوی تجارت کړی ده د ډیر کالونو رئیسی، اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابلې په نوم دنیا نه دا فن واخلي. په دې چې پاکستان اقتصاد ډیر ورشکست اقتصاد ده، نوې ملکي حکومت هم راغلی.
فکر نه کوي چې دا ډول حمله به د دواړو خواو ترمنځ لانجه ډیره پراخه کړي او یو پراخ جګړې په سبب بشي؟
زه فکر نه کوم. یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولې ده، وغوښتل چې خلکو د ځان وخی، دا یو طرفان ده. بله طالبان د طالبانو واک د ایسای په لاس ده، ایسای دینه بالکل مشکل نه لري، پوهیږي چې طالبان زموږ د اجازې نه پرته هغوی خپله کورنۍ ته نشي راتلی. نو په طالبان دوی په مقابله کې چېنې کې یو څه ډزې چنن کړی دی، هغه هم دام سختګي ده. او بل ته تاسو په یاد وساتئ، هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی هم ډېر مبارزین په افغانستان کې پناه اخیستې ده. دوی غواړي چې دا اول ظلم نه ده، مخکې هم همداسې حملې کړې ده، هغه بلوچ مبارزین چین دی پنه خکلی ده یو خبره او بل چې دنیا ته وخی چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابلې په نوم پیسې واخلي دنیا یو باج
د سیاسي چارو شنن کای نثار احمد شیرزای بو
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته
د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت امر کړی چې د اپریل 15 وروسته د هغو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. دغه رسنیو ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپل خوښه له پاکستان ووسی. هممهاله یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ سره مخامختی جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل 15 راپیل کړي. د یو نیوز د راپور لمخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر افتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپل خوښه له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو لمخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د فبرورۍ تر 24 پورې له 1540000 څخه زیات بی اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوی دی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال په خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1,350,000 کسان راستنه شوي دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 1,900 ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوې چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنېدونکو تر ټولو ډېر قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسی چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
او فل حال افغانستان کې او افغانستان کې کوم دند چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې هغه د ځوان شخصیت مناسب ادارو کې په دندو وګماري.
دغه شان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زه له ډېرې مودې راهیسې ایران ته ځم. لازم د خپلې مېرمنې او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زه 10 کلن یم. افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کېږي چې راغلی یم. هیڅ کار روزګار نشته. که د ورځې 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کېږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته
نهرم.
بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران له 2 لسیزو راهیسې روان دی. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون گاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. خو گاونډیو هیوادونو په پرلپسې ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د دبليو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې لوري جوړ شوی ډیرلس روغتیایي کلینیکونه بند شوی دي. د طالبانو حکومت د امر روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوی خو د بودیجې د نشټوالي له امله دوی هم نشي کولای چې ملاتړ وکړي. د یاد ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندیدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمات وړاندې کوي ولو بهیر ټاکنه شوی دی.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون په اتو ولسوالیو جغتو او غزناور ناوه جاغوري اجرستان مالستان او خوګانو کې له تیرې اونۍ راهیسې دیارلس روغتیایي مرکزونه تړل شوی دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه دیارلس روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په مالی ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوي و چې نور د یادې موسسې د نه مالی مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په دیارلسمه نیټه خپل فعالیتونه درولي دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولی چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په موسسې لخوا په مخ وړل کېدل. اصل د دبليو ایچ او مربوط په ټول افغانستان کې دغه کار ودرېدو. په غزنی کې دیارلس دانې
د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنۍ سوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوی دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا و خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوی بیرته برابر شي. د اعلامي روغتیا وزارت او مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندیشنې د هواري او د ایت د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمينه برابر کړي. تا تر د غزنی خوګانو ولسوالی اوسیدونکو ده دا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په مخه راغلي. تا تر وایي د روغتیایي کلینیکونو بندي عدل د خلکو په ځانګړي توګه د شزو ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډیر ګواښون کړي.
خبر ساينس په غزنی کې ډیرلس روغتیایي کلینیکونه بند شوی دي. دا د شزو ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو. اوس بند شوی دا باید بیرته خلاص شي تر څو بیرته د شزو ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوندۍ وخت باید خلاص شي. ورته
د غزنی په لری پروتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسي د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس دغه ډیرلس روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې موږ کار کاوه خلک یې لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي.
نه یوازې په غزنی او یو شمېر دورو ولایتونو کې د هدف په نوم مؤسسې خپل فعالیت درولې او لکه بلې ګنش بیر کلینیکونه بند شوې دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې هم چې ډېر فعاله کمیټه و وړي خلکو ته مرسته رسولې خپل فعالیت درولې. د دې کمیټې یو شمېر کارکونکو او مرسته رسونکو په افغانستان کې د کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ضایع بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تیرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستيفانسون پر خپل اکسپانه کښلی چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو رسولو ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځنیم رسندویان په دې هواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ځای بولي. په غزنی او بلخ کې د کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل نمونه یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندېدل د دې کمیټې ډیر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې لمرستوي برخمن کېدل زیان رسوي.
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتل. اوس چې روغتون ترل شوی ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په خوونی زبرخه کې زیات زده کوونکي او خوونکي درلودل او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیر خلکو کار کاوه. اوس چې له بده مرغه د سویډن کمیټه ترل شوی خلک ډیر زیانمن شوی.
زده پوهانه په برخه کې د سویډن موسسې لا کارکون کوم. اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول موج او د سیم خلک له ډیر اوسوندو سره مخ یو.
په ورته وخت یو بل تنج په افغانستان کې په مرسندوی چارو بوخت دی او دا هم نو غاډی نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
چې کمیټې سویډن
دی وايي هغه کده سویډن کمیټه د اوسې ټول فعالیتونه وټاړل شو لونی شي کولای کار وکړي او کونو ورتي د ټول کارونه غیزمن دی او د میلا ترانز لاره درمل په بده مرغه د ټول نشتون چې د خلکو د خوخی لامل کې ګلوې ځای ده. تاسو مال چې خلک او بوډوډین لري او لولګی مري خودی سازمانونه ته په افغانستان کې د سویډن کمیټې د ترجمه پور د هیواد کې د خپل چارو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستفانسون په خپل اکسپانا د دې وضعیت په اړه ناهیلي خودلې او ویلې دي لا افغانانو سره د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن رادیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله خودلې چې دوی وشي کولای چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو څو باندې سلويختو کلونو راهیسې په افغانستان کې دروختیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه. خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو له خالبي اړه بیلو محدودیتونو سره مخ. د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې ورسله دی چې په سویډن کې یو شخص قران کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ. تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بخنه ونه غواړي اجازه به ورنکړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي و چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له 1000 معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسي په 1300 ولایتونو کې 8000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو د شي وخت د طالبانو له رسیدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو خوځو په کار باندې زوروسته یو ډیر شمیر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو وای د ګردی شاروالۍ او نور ادارې دي د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو بیوته پام زیات کړي. دوی همدارس وای اقتصادي کمزوري دي او نشي کولای چې په لوړو بیو خوراکي توکي رانیسي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردی اوسیدونکو د خاروالۍ لمسؤلین غواړي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامدار څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیا لوړه شوې، خود توکو په بیا کې نه یوازې لګواره نه تر سترګو کیږي بلکې بیا یې لال وړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکو حاجی وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک مسکنان دي، پچران دي، دومره وسونه ولا که څوک لري ولا که داسې خلک څه شګیزو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي. په نرخ کې وزګوره ډالر ټیټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې کې تیل دی که اوړه دی که هر شی دی په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکو وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
کندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده، خلک ډېر زیات غریبانان دي او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړي کیږي په هغه باندې جدا نه عمل.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولیا وایي. کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیه ورکوي نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله ویل
چکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي مالیات، مثلا مسئول مالونه مسئول به کم شي، ولی چې موږ مسئول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچوو.
بلونې ته ځایي چارواکي وایي دوی دوامده او پرچون توکو سوداګرو سره ناسته کړي او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.5 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي. چې تر نیمایي ډېری انجونی او میرمنې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زمو شخله ازادي رادیو اورې د روان خبرونه په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو چې احمد تکلی ورندې کوي او موضوع هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورسته لانجه ده. خو اوس چې د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلې وي په مخکې د دې سات لاندو خبرونو ته د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپانا په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند فرضي کرشي په وښتو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو وشتيدي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخینه ولید چې 300 څلور د ښکالا لرغونتوب لري. باختر خبري شان چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د برښان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی. افغانستان نن له آیرلند سره دریمه شل اوره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت شپې په 8:30 بجې پیل شي او اوکراین وای د هوایی مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 بی پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بلا بیل سیمه پنهه کړی وی ولس وشتي او لمنځه وليدي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
سلامونه. 25 دقیقې بحث ته خراغلست. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان پوځي الوتکو د دې ورځې په سهار وختي د افغانستان د دوو ولایتونو پکتیکا او خوست پر سیمو بمباری وکړي او د طالبانو ځواکونو هم په ځوابي حمله کې د پاکستان د پوځ مرکزونه پنخه کړل. دا بمباری دوه ورځې وروسته له هغه وشوي چې د پاکستان د پوځ وته نسرتيري د خیبر پښتونخوا په میرالی سیمه کې په یو انتحاري حمله او ډلیزو عملیاتو کې ووشل شول. د طالبان حکومت د پاکستان بریټ د افغانستان پر ارضی تمامیت يرغلو بل او وی غند او وی ویل چې په دې بمباریو کې 15 میرمنې او 3 ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی دی چې دا حمله د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په لمن کلی او د خوست د سپیره ولسوالۍ په افغان دوبی سیمه کې پر دوو کورونو شوی دي. د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د دې حملو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت اداره کول به بیا د پاکستان په اختیار کې نه وي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ترسته په یو بیان کې د ځوابي حملو خبر ورکړ او وی ویل د ډیورند فرضي کرخي په اوګدو کې د پاکستان د پوز مرکزونه د درنو وسلو په وسیله پنهه کړل خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. لبلې خو د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی او په پکتیکا او خوست کې د حملو په خبرګون کې هغه ته خپل احتجاج سپارلی دی. د پاکستان دوه پوځي چارواکو د خپلو نمونو د نه خودلو په شرط ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د کورمې په یو سیمه کې د لګیدلو هوانونو په چاودنو کې څلور کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی هم ځوابي ډزې کړي دي. د طالبانو لوکمنې دورسته د لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې هوایي حمله کوي. پاکستان په 2022 کال کې هم د افغانستان په قلمرو کې بمباری وکړه چې رسمي هیڅ کله هم تایید نکړه. په افغانستان کې د پاکستان بمباری ظاهرا په میرالی سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو د بریټ جواب دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د مړو پوځیانو د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د دې بریټ غچ به واخلي. د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان بمباري بل شک د میرالی د بریټ غچ دی، ځکه د پوینا د زرداري له خبرداري په څلور وشته ساعتونو کې دننه وشوه. د پاکستان پاوز د دوشنبه په ورځ په یو جلا بیان کې وویل په پاکستان کې د تروریستي حملو لورستي چپې سره د افغانستان پورا ملاتړ شته. د پاوز په بیان کې پر افغانستان د هوایي حملو کومه یادونه نه ده شوې، خو ویل شوې چې د میرالی حمله هغه وسلوالو تر سره کړی ده چې په افغانستان کې ځالې لري. افغان طالبانو دا تورونه پرله پسې رد کړی دي او ټینګار یې کړی چې دوی د افغانستان له خاورې هیڅ ډلې ته پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د پاوز په بیان کې همدار از راغلی چې پاکستانی ځواکونو د دوشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل او د شنبه ورځ د حمله په تړاو یې اته تنه وسلول او وژل. پاکستان چې نوی حکومت یې یوازې څو ورځې مخکې لوړه وکړه، داسې مهال د افغانستان پر خاوره برید کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی تقریبا درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره ټلیفوني خبرې وکړې او په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد پرګاډي مبارزې ټینګار وکړ. پنن 25 دقیقې کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر نږدې او لری راتلونکي د دې پرمختګ پر احتمالي عواقب او نور ارخونو خبرې کوو. د خبرونې ملمانې دي د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاری او د چارو بل څارونکي نصر احمد شیرزای. دواړو ملمنو ته خراغلاست وایم. لومړی انصاری صاحب، تاسو تر ځما فکر کوئ د پاکستان د حمله هغه اصلي ذهنیت به څه و چې په دې وخت کې دا جرأت وکاو چې د افغانستان په خاوره کې حمله وکړي؟ د پاکستان نوی حکومت راغلی، دا د هغو پریکړه ده. کوم عامل د پاکستان پاوځ دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې دننه بمباري وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو مازه بیتون کو ته السلام علیکم رحمت الله. په دې خوښنۍ سره نن خبر شو چې د پاکستان جنایتکار او صفاق پاوز د افغانستان پر حریم او د افغانستان پر بې دفاع او بې ګناه خلکو یو ور بیا هوایي بریدونه کوي او هلته د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله راولي، د خلکو د استوګنې کورونه وران کړي. دغه کار د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني بنسټونو، د ټولنیزو ادرسونو او د خلکو له ادرسه له ژورې کرکې او پراخې کرکې سره او غبرګونونو سره مخ شوې. موږ په کلکو ټکو غندو دا د پاکستان د صفاق او جنایتکار پوځ لخوا لومړی وار نه دی، بلکې د پاکستان د ایجاد نه تر اوسه د غی استابلیشمنت چې د پوځ او استخباراتو لخوا کوم کارونه او اعمال کوي، دا ټول د افغانستان د خلکو په وړاندې، د افغانستان د خلکو د ژوند سوکاله راتلونکي
اقتصادي سره وبخې. د تیرو 500 کلونو شاوخوا 500 یا کم 500 کلونو لاس وهنه د دې په باب خو مخکنه یو حکومتونو هم ډېر زیاتې څرګندونه کړې وي او حتی په ملګرو ملتونو د ځایونو کې هم د افغانستان شکایتونه رسمن ثبت کړي وو. خو نه حکومتونو دا یو بیل حالت دی. د طالبانو حکومت په یو بل موقف کې دی، داسې وخت دی چې د طالبانو حکومت هیڅ په رسمیت نه دی پیژندل او په نړۍ کې هیڅوک غږ هم نه اوري. په داسې یو حالت کې د دې حملو هغه اصلي عامل د پاکستان د حکومت لخوا څه دی؟
رازم دې ته موږ او تاسو وینو چې د پاکستان ایجاد د پوځي فکر او په استخباراتي سبغه او فکر شوه. دوی چې کله هم په سیمه کې جګړه نه وي، موږ او تاسو وینو چې حکومت یې هم له لوګې مري او ولس بیچاره یې هم د تباهۍ سره مخ کړی وي. پاکستان چې په خپل جغرافیا کې له دریو هیوادونو سره اوږده سرحدونه لري او لچین سره یو ډېر لاند سرحد لري، په دغه سیمه کې د دریو هیوادونو سره دوی همیش په جنجال او جګړه دي چې لوی جنجالونه د افغانستان او هندستان سره او ور سره هم موګوتاسي وینو چې د ایران سره هم جنجالونه لري. یو چین دی چې د غوی سره به په ښکارا دښمنی نه لري، مګر د چین مخالفین هم دوی په خپل غیګه کې همي ساتلی او هغه پری خبر دی او د پښو د موګات لو به ور سره کوي. هغه څه چې د افغانستان په وړاندې دوی په ذهن او فکر کې لري هغه هماغه انګریزي عزائم دي، د انګریز له ماتې خوړلې پوځه راپاتې او جوړ شوی د رنجیت سنگ او د
انصاری صاحب وبخې. انصاری صاحب، یعنې سوال دا دی اوس وبخې چې خبره بلې خواته لاړه نشي، سوال دا دی چې آیا په رښتیا د پاکستانی طالبانو مشران یا وسلوال په افغانستان کې شته او که نورې پلمی دي چې پاکستان په افغانستان کې بمباری کوي؟
نو اساس کومه غوتاسي وینو د پاکستانی طالبانو مشران په خپل له پاکستانه ویډیوګان خپروي، له دې نه له رسنیو سره مرکې کوي، خپل مرکزونه خایي، عمل ته عملیات لري، په چترال کې عملیات درلودل، په پنجاب کې کله ناکله عملیات کوي، دغه سي په بلوچستان کې تاسو وینئ چې د بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچ ازادي غوښتونکو پاوز او د نورو ډلو لخوا فعالیتونه کوي. او یوازې ټي ټي پی نه ده، بلکې نورې ډلې هم شته چې هغه په پاکستان کې د خپل حضور او موجودیت غږ ورته کوي. مګر د دې چې طالبان او تاسو ولیدل چې په پیښور کې د دوی په آرمی پبلک سکول چې کوم عملیات شو یا نور نور و، په دې کې ټول د پاکستان خلک حتی چغې وایي چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. دادا ابھی شعار دے خصوصا د پیچھے ما او د نور
مننه انصاری صاحب،
بلوچ دی کې سندیان دی او کنور دی. نو په دې ټولو لوبو کې د پاکستان پوځ او استخبارات لوی لاس لري او د خپل خېټې د دکولو او د خپل خزانو د دکولو لپاره دغه دستي او توکي جوړوي.
ډیره زیاته مننه. تاسو بیا هم راځو انصاری صاحب، شیرزای صاحب، تاسو هم ستړي مشي وایم، ستاسو له نظره د دې بریټ هغه انګیزه یا علت په اوسنیو شرایطو کې داسې حال کې چې د پاکستان نوی حکومت لوړه کړي څه دی؟ آیا غواړي چې خپل زور نوی حکومت طالبانو ته خپل زور وښيي که کوم بل علت د دې بمباریو شاته دی؟
سلامونه اونې کې تاسو ته، تاسو محترم میلمه او تخنیکی همکارانه او درنو په محترم اوریدونکو ته، وګورئ د پاکستان د فوزی او استخباراتي مشرانو سره یو لوی بزنس چې وو د ډیر کلونو رئیس توریزم ده او جګړه دي. دوی د توریزم د لارې نه پاکستان هم آباد کا، خپل حکومت هم چلوي، نور بزنس نشته د پاکستان د فوجیانو او حکومت مخې ته. همدغه لارې نه دوی ډیر کلونه رئیس پیسې ګټلې ده.
شیرزای صاحب، د خبرونې وخت لاندې که لطفا اصلي پوښتنې ته ځواب راکړئ، لطفا چې علت څه دی، یعنی په دغه سي او حالت کې په دنننۍ شرایطو کې د پاکستان نوی حکومت تازه تازه لوړه کړي، د دې حمله علت څه کېدای شي؟
یو خدای هلته پاکستان د نن د بلوچانو مبارزین ده چې هغه عملیاتونه ترسره کوي. دوی غواړي چې خپل خلکو ته وښيي چې مونږه مارام ناس نه یو، د دې ډلې د داتو لا چې ګنایا چې د ټي ټي پی په غاړه ټي ټي پی د دوی خپل کسان ده. تاسو وګورئ عبدالله شاه چې وایي، عبدالله شاه په وزیرستان کې وو، دوی عبدالله شاه وایي چې مونږ په نخښه کړی ده، داسې نه ده. دوی غواړي چې هغه پښتو بلوچ مبارزین هم په نخښه کړي، یو بل خواته خپل خلک ته وغولای چې مونږ د توریزم په مقابله مونږ مبارزې کوو. او دوی پوهیږي چې افغانستان کې اوس یو مرکز یو پیاوړی او قوي حکومت هم نشته، دنیا ملل متحد هم دوی نه مني که دلته دوی عملیات ترسره کوي، دوی ملل متحد یو چیرته شکایت هم نشي کولی، یو بل طالبان هم دوی خپل کسان ده. هر څه چې وغواړي په افغانستان دننه دوی کولی شي د خپل استخباراتي او سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره. په همدې خاطر دوی هم دغه عملیات اوس هم نه ده دا د طالبان راتګ نه رئیس څو ځلې ده چې دوی عملیات ترسره کوي په افغانستان دننه او افغانستان چارواکي او طالبان هیڅ هم نه دی ولیده دوی پوهیږي چې طالبان د اجازې نه پرته خپل کورنۍ ته نشي تللی.
شیرزای صاحب زه هم دا پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت د پاکستان د دې حملو پر وړاندې کوم امکانات لري، هم له پوځي نظره او هم دننه په هیواد کې د خلکو د ملاتړ لپاره آیا کافي امکانات لري چې مثلا که د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت تر دې هم خرابېږي د هغه پر وړاندې یو څه وکړای شي؟
ولې د افغانستان خلک دا ټول پوهیږي چې د طالبانو مشران د دوی کورنۍ اکثره کورنۍ پاکستان دننه ده، پاکستان خاورې کې ده، دوی بزنسونه لري هلته پاکستان کې، یو درې یو رهبران د دوی رهبران چې هلته کورنۍ وي او بزنسونه ولري، نو دوی څنګه کولی شي د پاکستان په مقابله کې شی وکړي؟ او دوی هلته نمک خوړلی ده، دوی هلته روزل شوي ده، دوی کسان ده، دوی هلته د دوی د پاکستان د پاسپورټونو په مرسته دوی واک ته ورسېدل، سفرونه یې کوله، او څنګه دوی اختیار لري چې د پاکستان خلاف شی وکړي؟
ډېره زیاته مننه شیرزای صاحب. دې بحث ته بیا هم دوام ورکوو. دا شیبه په مستقیمه اړیکه له اسلام آباد نه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وصل دی. طاهر خان، غواړم پوه شم چې په پاکستان کې د وروستي پرمختګ په اړه خبرګونونه څه دي، ورسپانې څه وایي، سیاستوال څه وایي، ګوندونه څه وایي، اسلامي او غیر او سیکولر ګوندونه، د دوی دریس څه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو ملمنو ته او ریدونکو ته. کور پاکستان خو چون چې رسمي تر اوسه پورې د دې بریدون په اړه باندې څه دی ویلي، نو باسونه هغه عمر نشته څومره چې د یو رسمي بیان وروسته ګومان کړه راځي. البته پاکستان کې اوس چې کوم یو غیر رسمي د کولونیزو رسنیو ځینې حسابونه اکاونټونه جوړ شوي دي چې هغه د پاکستان امنیتي ریاستي ادارو ته هغه نږدې ګڼل کېږي. په هغه باندې البته نن سهار نه د غرنګي دا خبرونه دي چې دا بریدونه شوي دي د پکتیکا او د خوست ذکر کیږي، نو هغه په کې البته بیا د البته چې کوم د افغانستان د طالبان د حکومت لخوا بیانو راغلي دی رات کړی دي چې دا هم شي خپل هم په دغه اکاونټونو کې منلي چې دا کار دي کړی دی. البته دا خبره کوي چې د دې کوم وسلوال مخالفین دي یا دغه یو کمانډان چې یا څو د دوم هم په دغه ټولنیزو رسنیو باندې اچوي دي. نو ډېر زیات البته ځینې راپورونه شته خو شوي دي په ځینې رسنیو کې، لیکن رسنیو اکثر چې د پاکستان د فوج لخوا رسمي بیانیه نه خبره شوی یا د بهرنیو چارو وزارت لخوا، نو بیا دلته دا سي عموما پاکستان رسنیو میډیا هغه ته دغه نه ورکړي.
طاهر خان اوبخې، په ځینو رسنیو کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس او ځینو نور رسنیو د پاکستان د پوځي چارواکو له قوله چې البته نمونه نه دی یاد شوی، خبر ورکړی چې هغه ویلي دي د حمله تایید کړی دي.
نما هو تاسو ته ویل چې د اس اس د پریس نه زیات مهم د پاکستان د امنیتي ادارو هغه ټولنیز رسنیو باندې کاونټونه دي چې هغه غوي سهار په خپل باندې ویل چې دا حمله شوه، دا حمله دی کړی دا په ځینې یاد کړی دي، دا د عام کې چې باندې کې دي وسلوال مخالفین دي په حق کې خدا نه وایم، او د اس اس د پریس خبر کوي یا د نور خبره کوي، نو هغه باید یقین دی چې یو خبر ورکینو لږه لپاره خو یو قوي یو سرچینه لري دمر مهم خبر د فارو یو نوم لري، نو هغه رسمي لکه دغه بیان ته مونږ نشو ویلې. کومه تاسو ویل چې رسمي بیان راشي نو د پاکستان رسنۍ غزيات مغه رپورټم چې او بیا پاره باندې باسورم شروع شي، زمما خالي پاکستان زکه تر اوسه پر رسمي نه مني چې بیا ني نو د پاکستان خدا وي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرخنه د رسمي پول د نړیواله پول د نشي بیا تر نړیواله پول نه غتيري کې او په یو بل هیواد کې ته حمله کې او بیا هغه ته خدا بیا حق غم لري چې هغه پتا باندې به جوابي حمله وکړي، نو معنی دا ده چې پاکستان اوس پورې په دې باندې خاموش دی.
ډېر زیاته مننه. او د سیاسي ګوندونو لخوا تر اوسه پورې بیا هم څه نه دی ویل شوی په همدغه وړو خبرو چې ځینو چارواکو په خپلو تاسو په وینا په سوشل پانو کې چې کوم مطالب خبره کړي، تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو دلته د تحریک انصاف ګوندې هغو په حکومت کې پاتې شوی دي یا نور ګوندونه دلته اسلامي ګوندونه دي چې له طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لري، هغه هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. همداسې
نه چې زکه ما لکه یو خدای خپل غ رسمي رسولونه بیانونه خبره کیږي، بیا په ایکس پانه باندې هغه باندې ځنه وخت بیانونه چې خارشې هغه د کی بیا د فنه او تر بیانونه تر اوسه پورې چې زکه ما نو ان دی لکه دغه تاسو د پیری ګل سیټ اپ کې نو ډرنه خو بیانونه نه دی راغلی، ولما خالي دی په منتظر کی چې فوج وي او بهرانو چارو وزارت سوی یا وزیر اعظم سوی یا بل سوی بل سوی تر اوسه پورې چونګه دغه ته خاص نشته نو جو دغه رنګ بیانونه نه دی راغلی مته پر سوشل میډیا باندې ټولنیز رسنیو باندې پاکستان کې دا موضوع ډیره توده موضوع دا وخت نه هر څلې په باسن دي کوي او جرنالستان ډیر ذات په دې باندې نکل کړی دي لیکن هغه طرف نه سیاسي جنډا سن دی ویلي
مننه تارخان یو لنډه پښتنه ورسته دا چې د پاکستان د پاوڅ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي په نوم یو خوانی منصبدار دی بیا هم امغه د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دی چې د پاکستان د پاوڅ لخوا پر خوست او پکتیکا بمباري به له شک دغه په وینا د ولسمشر آصف علي زرداري له هغه ژمنې نه ورسته شوی چې تقریبا 40 ساعته او روسه د دله د جمنه نه د بمباري وشو چې د ویل چې د خپل سرتیرو غچ به اخلي یعنی د څومره احتمال لري چې د مستقیما د همغو حمله په جواب کې وي د میرلي د حمله په جواب کې
ډېر احتمال شته چې دا هم دغه د ولسمشر د بیان او دغه نولان د کله په میرلي کې حمله شوی او ځکه چې آصف زرداري دا خبره چې کړه د میرلی دوا فوجي افسران د روی جنازي وی د غیر روس تکړه درنداتلې ځکه هغه پکې د غټ خبره کړې وړ د غټ معنی خوند د پاکستانی طالبانو ته اشاره وی نو دا ډېر احتمال شته ځکه چې حمله ملو یو او پاکستانی فوجان پکې وجل شوې دي او بیا دلته کور په پاکستان فوج کې دنه نه هم یو فشار خو وی چې دا طرفات راخلي د دې حمله نظر سره د سیاسي حکومت ته اوسه دا داسې فیصله د سیاسي حکومت د اجازه نه بغیر بالکل نه کیږي لیکن دا ځکه یو خکار نه دی شوی چې پاکستان کې نوی حکومت وو نو دا یو هیله وا چې د افغانستان کې طالبان حکومت سره اړیکې خکې او تاسو ګورئ د تیر سلو ورځو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ رابطي شوی دي ملاقاتونه شوی دي تازه افیر ناظم العلوم کندهار ترار مراشدین سره ولیدل امیر خان متکی اساګار تر پاکستان د بهرنی چارو وزیر ته ټلیفون وکړ او دا نو پدی بیانو کې تاسو ګورئ نو د دوار غاړو نه د خط اړیکاتو خبره شوی لیکن نن چې کوم کار شوی دي زما خاله هغه ارشین د جانو رسید
له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم طاهر خان د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان او چې په دې باس کې ګډون کاوه خو موږ خپل ملمنو سره باسته دوام ورکو انصاري صاحب د طاهر خان خبري هم تاسو ورولې چې دای وي په داسې حالت کې ښه کار نه دی شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی ترنګلې شوې دي څه کې دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ څه پیښې دی شي
بلی واکان دا کار غیر متوقع و ناولا کار دوی تسره کلو او بیا دا حقی غاق نوروز تا چی دا پاکستان نوی ولس مصر آصف علي زرداري اختار ور کلو دا غی اختار نوروز تا دا غیس کار کیگی مانا دا چی دوی دا جگری لپارا لا تر مخه تابعیا درلوده زلونه ډاکو د افغانستان خلکو ته او شته حکومت ته او دغه کاری تر سره کړو چې دا یو ستر جنایت دی افغانستان خلک تل د پاکستان د دوست ولس سره د خو اړیکو کغه کلتوري اړیکې دي کغه علمي فرهنګي او اقتصادي اړیکې دي سیاسي اړیکې دي د خو اړیکو غوښتون کړي مګر موږ وینو چې د پاوز او استابلیشمنت د خوا چې کوم لاس پوڅه حکومت راشي هغه اماغه ازایم تکراروي اماغه پیخي او ناکردي تکراروي د پاکستان فوځ او استخباراتي کې دا د دینه معلوميږي چې دا غراغله حکومت ک ولسمشر دی او ک صدر اعظم او کابینه دی نو ټول د انټایو د پاکستان د فوځ لاس پوڅي دي چې دلته راوست او استالي کړه کېنه او هغه څه چې هغه ورته وایي اوس د دې لاس فیټرونو نه کار اخلي پاکستان د خلکو وغوښتل د پاکستان د مسلمان ورور ولس نه دادا چې په خپل حکومت
ارولی ترڅو د درس جناتونه نور لاس وای تر زیاته مننه بیا هم انصاری صاحب تاسو مخکې مووریدل په راپور کې چې د طالبانو د حکومت وینځ به هله مجاهد هم خبرداري ورکړی د پاکستان ته ویلي دي چې د داسې یو حالت به پیښ شي چې بیا به پاکستان هم دغه د کابو کولو توان ونه لري لدینه مقصد څه کېدای شي
دغینا مقصد حتمن دا دی چې پاکستان یو ورنه دوه ولس ورنه بلکې په لسګونو واره د افغانستان په خلکو بریدونه کړی. د افغانستان خلک بم نور دری مثال دی وای تنگ آمد به جنگ آمد، نور به د خپل سر او د خپل سرنوشت خوندي تاب لپاره د خپل خلکو د مشروع دفاع لپاره میدان ته دنګي، او بیا چې دا غینه هر څه جوړ شو پړه به په پنجابي اړخ وي، د پاکستان په پوز او استخباراتو به وي، او زیان به او تاوانونه به هغوی بیا پرې کوي. موږ فکر کوو چې اوس دلته که حکومتي اړخ دی او که ولسی اړخ دی، دواړه زیانمن دي. د حکومت چې د خلکو د نمائندګۍ دعوا لري، د خلکو د امنیت دعوا لري، د خلکو د سر او د مال او د ژوند د خوندیتابه دعوا لري، دوی باید په لومړي قدم کې لکه څنګه چې غبرګون خو د وامرېدل شي په غبرګون کې په هغوی بریدونه کړي، مګر دا بریدونه باید په اساسي ځایونه وي، دا باید په پنجاب وي، دا باید پنجاب ته سرزنیش ورکړي او پنجاب ته داسې ګزارونه ورکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان پر لور کاګه ونه کتلی شي. که دوی نشي کولای بیا د افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه کولای شي خپل دفاع وکړي.
ډېره زیاته مننه شیرزای صاحب. د افغانستان او پاکستان ترمنز پراخ تجارتی اړیکې دي، ترانزیتی اړیکې دي. د افغانستان تر ټولو زیات تجارتی مالونه د پاکستان لاري تیریږي. د دې وضعیت په دنیوي حالت کې څه کیږي؟
ګوري، مې دا تجربه ثابته کړه چې هر کله چې کوم ستونزه وو پاکستان لارې بند کړې ده، افغانستان هیڅکله دغه توان نه درلود یا دا کار نه دی کړی چې د پاکستان په مخ خپله دروازه وتړي یا دا ترانزیت لارې وتړي. هر کله چې دا کار شوی ده پاکستان دا کار نه کړی ده او په افغانستان هیڅکله دا کار نه دی. اوس هم دا کار په افغانستان لخوا به نه کیږي، که څه کیږي بیا هم پاکستان هغه مخکې غوندې ده. اوکې، خو زه فکر کوم چې دا ټوله برنامه د تاسو وګورئ چې سوله د مخکې یو هندي حیات لار کابل ته دوی مرکې وکړه، دوی وکتله پاکستان فوج او استخبارات غواړي چې د طالبان او هندوستان اړیکې لږ ښه شي، او پاکستان هندوستان ته غواړي چې وښيي چې طالبان او پاکستان منځ کې دښمني پیدا شوې ده، چې طالبان نږدې شي هند سره او د آی اس آی او د پاکستان نور اهداف او برنامې چې د توریستي ډلې په ذریعه لري چې هندوستان باندې عملي کړي، دوی غواړي چې هندوستان وغواړي چې لکه چې هندوستان او پاکستان او طالبان منځ کې دښمني پیدا شوې ده. دا لویا استخباراتي لوبه ده په منطقه باندې.
انصاری صاحب، ستاسو اټکل څه دی؟ که داسې یو حالات پېښ شي، خدای دې نه پېښوي، ولې که چېرته پېښ شي نو څه دی یو د څه ډول یو حالات اټکل کولای شي؟
موږ فکر کوو چې د پاکستان ولس به له اخلانیت کار واخلي، خصوصا هغه زموږ ورونه پښتانه چې په سیمه کې پراته دي، په حکومت به فشار راوړي چې هغوی له دغې جنوني حالته ووزي او بیا دغه کارونه تکرار نه کړي. زه هیله من یم چې دغه مسایل به په سوله ییز ډول حل شي، او هغه بریدونه چې ټي ټي پي په پاکستان کې دننه کوي هغوی خپل کار دی، هغوی دې هلته کنټرول کړي. د افغانستان سره نه تړاو شته، نه د افغانستان خلک پرې کې ګرم دي.
مننه ډیره زیاته. قدرمن اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري او همدارس د چارو بل څارونکي نثار احمد شیرزای و چې په 25 دقیقې اونیس بحث کې را سره ول. تاسو هم مننه کوو چې دا بحث مو تر پای واورید.
سے آسان نہ دے.